یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي دا د افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او په دې یو سات خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. و باورې چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان کې د نیابتي جګړو زمینه برابر شي او افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زیاورو.
ازادي رادیو اوریدونکو، ستوري مسعود د دې سات مهمو خبرونو سرخط واورین. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې هغو افغانانو ته فاتحه وکړه چې په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په بازار کې چاودنه سوي چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل سوي دي. او ټاکل سوي ده چې نن به په روسیه کې د حکومت د اپوزیسیون یو سیاستوال الکسی نوالنی له زندانه خوشي سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې د هغو افغانانو لپاره فاتحه وکړه چې په پکتیا کې په وروستۍ تروریستي حمله کې ووژل شو. ولسمشر غنی په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو او دوستانو سره د خواخوږۍ لپاره نمګردي استولار. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قلی اردو د غونډو په تالار کې نن د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره کتلی دي. رپورټونه وایي د سیشن به پورس په ګردیز کې په تروریستي حمله کې شپېته تنه ووژل شول او تر 210 تنه زیات زخمیان شول. د ازادي رادیو خبريال په سیمه کې دی، وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او اته تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه په بازار کې د چایو په یو هوټل کې یا په چایخانه کې سوې ده چې دوه ملکي خلک پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د پیښو په ارتباط څوک نه دي نیول سوي، خو دوی څېړنې کوي. پولوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه یې ژوندې نیولې دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه د اردو 01 قطعې په برکی برک کې عملیات کړي دي. صالح وویل چې هوایي ځواکونو د برکی برک د شاګل خیلو په سیمه کې چې د هغه په وینا د لوګر او میدان وردګ ولایت ترمنځ پرته سیمه ده، پر وسلوالو طالبانو بمبارد هم کړی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی بنن له زندانه خوشی سیم. نوالنی د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په شل ورځې زندان محکوم شوی و. د هغه وکیل نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې نوالنی د مسکو په لویدیز کې په یوه توقیف ځای کې اچول سوی و او په راتلونکي یو ساعت کې شایي خوشی سي. خو مخکې تر دې کله چې الکسی نوالنی زنداني شوی، پولیسو په غیر معین وخت کې خوشی کړی دی څو د مطبوعاتو او خلکو لپامه لری وساتل شي. د نوالنی وی ویاندی ویلی چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپلو پلویانو ته وینا وکړي. استراخان د مسکو د جنوب ختیز په 1500 کیلومتر کې د کسپین سمندرګي ته نږدې پروت ښار دی. د نوالنی ویاندی ویلی چې د لاریون به نن د سیمې په یوه پارک کې وشي. الکسی نوالنی ویلی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې جمهوري ریاست ته د ولادیمیر پوتین په وړاندې ځان کاندید کړي. الکسی نوالنی یو 40 کلن دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غنډه کې د ګډون لپاره ریاد ته ورسید. ریکس ټیلرسن ریاد ته د هغه شپږ ورځني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل سوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ سي. دی پرون د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسید او وروسته یې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الزوبیر سره په ماښامنۍ میلمستیا کې وکتل. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عراق د همجغی شورا په پرانستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد داړو د شکیدو لپاره جوړه شوې ده برخه واخلي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوس په وړاندې د یو وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د جاپان په ځینو سیمو کې له توپاني هوا سره سره نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. داسې ګمان کېږي چې د جاپان خلک به نن یو وار بیا صدر اعظم شینزو آبی ته رایې ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ښاغلي آبی محافظه کار ائتلاف به په انتخاباتو کې بریالی شي. آبی به د بریالیتوب په صورت کې اقتصادي اصلاحاتو او د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې کلک دریځ ټینګ وساتي. د جاپان د ورځپاڼو لوری په خبرسوو نظر پښتنو کې اټکل شوی چې د شینزو آبی لیبرال دیموکرات ګوند به د پارلمان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه لږته لږه 300 وګټي. نن په جاپان کې تیز باد چلیږي او شدید باران وري. او د امریکا 15 ولس مشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتو درې پخواني ډیموکرات ولس مشران باراک اوباما، بیل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوري غوښتونکي ولس مشران، البته مخکنی جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش د کنسرت چې د ټکساس ایالت په پونتون کې جوړ شوی و لاړل. د 2014 میلادي کال را په دیخوا د لومړی وار دی چې د امریکا 15 ولس مشران په یو مناسبت سره رای او ځای کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کغواړي. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې او وګورئ. نو پته مو ده www.azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. دا چې ولسمشر غنی هلته له چا سره لیدلی او ګردیز ته د سفر هدف څه دی نور جزئیات به هم له سیمینه زموږ د خبریال پر راپور کې اورو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
تو جنگ نیابتی از خاک افغانستانی کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی رو داره که تروریستان در برابرش مقابله است.
په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیدلی یو.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر څو سلویس کلونو خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یو.
په بهرنیو مسایلو کې به مو سعودي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبر کړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته خبرونه هم اوریدل شي. را سره پات شي. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا مرکز ګردیز ته په یو سفر اتللې دي. لکه څنګه مو چې تاسو ته مخکې وویل چې له سیمې نه به زموږ خبریال داوود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. فکر کوم چې د تپان صاحب لیکه پریشوی د په هر صورت پتی رونه کې په پکتیا ولایت کې په یو خونړی حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ ورسید او تر ډیره ویل کېږي چې ولسمشر غنی هم د امدی پیخي د ارزولو په هدف باندې سیمه تتللې. د موضوع ته به وروسته رزو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان د نیابتي جګړو په مرکز باندې بدل شي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویلي چې د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره په اړیکه کې دي، سو خپل اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډول سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواخ سره مخ کړي. دا موضوع رحمت الله افغان تعقیب کړی دا افغان صاحب را سره همدغه محل په سټډیو کې د نور حال بر اتره کی افغان صاحب دا موضوع متعقیب کړی سدی پکې مهرباني
بلې د افغانستان جمهور ریاست د ډیلی هیل د راپور په تړه وای چې دغه هیواد به هیڅ کله هم په دویمې سوریه یا د نړۍ د لوی قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهور ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ځینې هیوادونه له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو کې په خپل سیاست یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغانستان میتواند بستر همکاری برای کشورها باشد، یعنی ما تلاش میکنیم که افغانستان را به محور همکاری برای کشورها بدل کنیم تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابله کنه و افغانستان هرگز به سوریه یا عراق بدل نخواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډیلی هیل په یو مطلب کې څرګنده کړې ده چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. د ډیلی هیل د لیکنې له مخې ایران او روسیه هم اوربل کړی ده او هم د اطفایي په لټه کې دي. ورځپاڼه دغه ټکی هم په ډاګه کړی ده که له یوې هر اړخیزې او ټولیزې ستراتیژۍ پرته شاید افغانستان د کړکیچ لمنه نور هم پراخه سي. د ډیلی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړي لکه په سوریه کې چې مخ کې وړي. بل اکرام صاحب له دې وړاندې هم داسې راپورونه رسیدلي وو چې روسیا د افغانستان او ایران د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. څه موده وړاندې ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په راپور کې ولیدي چې شاوخوا د میاشتې 2.5 میلیونه ډالر د تیلو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، خو روسي چارواکو د همدارنګ ایرانی چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول اړیکې رد کړي دي. ولیدي چې زموږ اړیکې له افغان حکومت سره د دولتونو په کچه دي. افغانستان حکومت تل دا ټینګار کړی دی چې له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمې ته او حتی نړۍ ته اګواښ پیښ کړي.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لري پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د وروستیو مرستو د سرنګوالي او نیابتي جګړې په اړه پوښتنې کړې دي.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیې
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او وخت هم لري بیا هم غاګ نه پورته کوي، ولې علت څه
کړي؟ ستونزې لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دوو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې کودتا او د انقلابونو په چیریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپلې روحي او ډله ییزې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشدد مواجه یاستو. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرنی سیاست متاسفانه په توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کېږو چې د نورو هیوادونو حیاتي
د ځواک سب څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووزي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په نقطې باندې بدل کی.
امغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصول او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغه یو نړۍ کې یو په دغه یو جغرافیوي موقعیت کې چې موږ یې اوس چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري، په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپل اهداف ته رسیدا لپاره عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتونه او نه هم له هغه خپلو ډلهیزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دایم له ناورینونو سره.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې له وسله والو طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټولو غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په دې سیمه کې زموږ سره موقعیت لري، خپل د نفوذ استراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، وغځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له څو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نه یو ډول باندې دخیل پاته شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هېوادونه زموږ په سیمه کې دی غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي، تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید، سیاسي چارو له کارپوه قدرت الله زواک سره مو زموږ د همکار رحمت افغان خبرې اوریدي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده او هلته په یو ولسی غونډه کې خبرې هم کړې دي. لسیمی زموږ خبريال محمد داود تپان را سره همدغه محل د ټلیفون په لیکه ده. تپان صاحب، تاسو هر کله وایو ستړی مشي د ولسمشر د سفر په اړه ک وینا یې کړې وي دی غونډه ته لاند جزئیات لوریدونکو سره شریکې مهرباني.
مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راغی دی نظامی ولسی یو جلسه ته وینا وکړه. څو شه دی وړاندې د دې وینا خلاص وسو، دی وینا په خلاصې دی سره جلسه هم پای ته ورسیده. دغه جلسه 2.5 ساعت دوام وکړه. چې دی نظامی ځواکونو سره دی ځانګړی دنه و، دی قومي مشرانو سره ځانګړی دنه و. په نننی سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس پروژې یادې کړې چې پکتیاوالو ته منظورې کړې دي. د صنعتي پارک خبره بشپړه شوې، د مچلغو دی بند کارونه به سی ډیر مهم پکتیاوالو یادې دیغه کارونه به خلاصيږي. حوزوی روختون به د سویل ختیځ زون، حوزوی روختون به د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړیږي. د زرمت ولسوالۍ به په دوو برخو، یعنی په دوو ولسوالۍ ویشل کیږي. او همدا ډول په خپل خبرو کې د امنیت کمانډانی چې تیر شنبه په بریډ شوی و، او تر یو بریډ تخریب شوی و، د ښار نه په لرې فاصله کې جوړی. د په خبرو کې ډیره خبره دا و چې د افغانستان دښمنان معلوم دي. د دې وسلواله نه د سولې غوښتنه کوله، او دا خبره وکړه چې هیڅوک نشي کولای چې په سیمه خاردارونو باندې دوه برخې وویشي. د دې ډیره خبره سیاسي خبره هم وکړه په دغه غونډه کې، او ولسونو سره یې کړې ژمنې وې د غو د عملي کېدو او د عملي اقدام لپاره. د یو ټیم د پریښودو خبره وکړه. د دې سره په کابینې وزیران راغلي، او هغوی ته مستقیما خبرې وکړه او هدایتونه یې وسپارل. چې هغه به په وروستیو بادي رپورټونو کې مونږ تشریح کړو چې کومې ژمنې ده وکړلې. خو لویه خبره چې ده وکړه هغه دا وه چې پکتیاوالو دې ته صبر او سیلا او زغم ورک، دوی سره ملاتړ وک، او دوی ته دغه ډاډ او اطمینان ورک چې دوی سره ولسمه همغږي دي، او دوی د وسلوالو او د نورو په مقابل کې به ورسره دریږي. د دې هیواد د په خبره، د دې هیواد د دښمنانو په مقابل کې به دغه ولسونه د ملاتړ کوي. بل اکرام،
ډیر زیاته مننه تپان صاحب. کور مو ودان درنو اوریدونکو، محمد داود تپانو چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر جزئیات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه له خان محمد سین نورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر د باروړونکو وسایتو له یو شمېر مالکانو او د ترانسپورټي اتحادیو له ځینو استازو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. خاغلی ولسمشر د دوی ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واورېدل او د ستونزو په هواري ورسره خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د ستونزو د حل په مقصد یو حکم هم صادر کړ.
کالاهای ترانزیتی تجارتی کمی به گمرک کندهار و
دوبل کوم وارداتی کالی چه د ترانزیت په ډول د کندهار او ننګرهار گمرکونو ته داخليږي هلته تخلیه کیږي او د کورنی ترانسپورت په ذریعہ بیرته بار او د هواد مختلفو سیمو ته لیږدول کیږي د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وای په پام کې د چپنځدې راتلونکو کې د انډونیزیا یو شمیر سوداګر او پانګوال افغانستان ته راشي د دې ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي رادیو ته وویل په دې حق له دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي د وویل تمه ده چې د انډونیزیا پانګوال د هرات په ولایت کې د غوړیو د تولیدولو او پروسس په برخو کې پانګونه وکړي خاغلی خادم وویل دغه خبرې په اندونیزیا کې د یو نندارتون د لیدنې پر مهال چې د روانې میاشتې په 11مه د هغه هیواد په مرکز جاګارتا کې جوړ شوی و د افغان او اندونیزیایي پانګوالو او سوداګرو ترمنځ شوي دي افغان پانګوال له دغې نندارتونه هیواد ته راستانې شوي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي یوه بوجه قزاقي وړه 1,150 افغانۍ د بورې یوه 50 کیلوی بوجه 1,800 افغانۍ د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجه 1,850 افغانۍ او 14 لیتر غوړي 1,180 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول وسلویخت او یو لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ
اقتصادی خبرونه مول خان محمد سینو اوریدل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یو بهرنی موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ کې د کړکیچ د حل په مقصد نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي ویل کیږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ حل او نور سیمه ییز موضوعات شامل دي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره د تکل سپ ستړی مشي هرکلی درته وایو د لومړی پښتنې په توګه له سعودي چارواکو سره د ټیلرسن په لیدو کتو کې به پر کومو مهمو مسایلو بحث وشي
مننه اکرام صاحب لومړی مهم موضوع چې پر یاس کې د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې به بحث پرې وشي د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي د پخلاینې مسله وي سعودي عربستان بحرین متحده عربي امارات او مصر له قطر سره وبخې خپل ټول اړیکې پرې کړې او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم لګول سعودي او متحدانو یې پر قطر تور پوری کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی قطر دا تورونه رد کړي ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړي او په پام کې ده چې نن به دوحې ته له روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري پر دې کړکیچ سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل به او همداراز یمن او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي اکرام صاحب
نو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې له دې سفر څخه د مثبت نتیجې اخیستو یا د ټولو هڅو کامیابۍ ته څومره امیدونه موجود دي اصلا
ټول خبرې دا دي چې د دې ماموریت بریا ته امیدونه ډیر کم دي خاغلی ټیلرسن تیر ځل په جولای میاشت کې هم سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري سره پخلا کړي خو نتیجه یې ورنکړه ولس مشر ډونالډ ټرمپ چې په پیل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه وروسته د دواړو خو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و خو ټیلرسن پرون ریاست ته رسیدو سره سم په ډاګه وویل چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی ټیلرسن د بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمه نه لري هغه زیاته کړ چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. کور مودان درنو دوستانو، اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی په بنن له زندان خوشی شي. نوالنی په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د رژیم لووندا سیاسي مخالفانو ګڼل کیږي. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په شلو ورځې زندان محکوم شوی وو. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
اکرام صاحب، د ازادي راډیو د روسي برخې همکارانو دا اوس خبر راکړ چې په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له زندانه خوشی سو. هغه د مسکو ښار په څنډه کې په یوه توقیف ځای کې زنداني وو او پولیسو دغه څو شېبې مخکې خوشی کړی دی. الکسی نوالنی پر حکومت د داسې انتقادي مظاهرو د تنظیم له امله محکمې په شل ورځې زندان محکوم کړی و چې په روسیه کې پر جوړولو بندیز نه دی. محکمې پر هغه تور پورې کړی و چې په محکمه کې پر هغه تور پولیس وایي چې په مقرر ډول یې له قانون سره غړونه کړې ده. د نوالنی ویاندی نن وویل چې الکسی نوالنی به نن وروسته د روسیې په استراخان ښارګوټي کې چې د مسکو په 1200 کیلومتر کې پروت دی خپلو پلویانو ته په یوه لاریون کې چې مخکې له مخکې اجازه ورته اخیستل شوې ده وینا وکړي. الکسی نوالنی په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سترو سیاسي منتقدانو دی او اعلان یې کړی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د روان 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. الکسی نوالنی د روسیې په ځوان کول کې زیات پلویان لري او په وروستیو څو میاشتو کې د ځوانانو روسانو ډلو د هغه د دې پیغام چې له اداري فساد سره باید په روسیه کې مبارزه وشي او د روسیې په لوړو دولتي ادارو کې باید د فساد مخنیوی وشي ملاتړ یې کړی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د روان کال په جون میاشت کې وویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د ګډون په قانوني شرایطو نه دی برابر، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون په باور د الکسی نوالنی نوم د مالی درغلیو په دوو سترو دوسیو کې اخیستل شوی دی او له هغه سره قانوني چلند هم شوی دی. خو الکسی نوالنی ویلي چې چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدۍ د مخنیوي لپاره داسې دلایل رامنځته کړي دي او دای د چارواکو لولوري د فعالیت د مخنیوي او سیاسي هڅه بللی ده. د مسکو محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 15 کلیزی په ورځ باندې چې د اکتوبر 8 نیټه وه پر الکسی نوالنی د شل ورځې زندان حکم وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې له تیرو 18 کلونو په هغه هیواد کې واکمن دی او د خلکو په منځ کې هم پلویان لري، تر اوسه رسما دا نه دی اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې به دی د جمهوري ریاست لپاره ځان بیا کاندیدوي. خو داسې ګڼل کیږي چې ډېر داسې ګڼل کیږي چې بیا به هم ولادیمیر پوتین ځان ټاکنو کې کاندید کړي. د ازادي راډیو خبریالان به په استراخان کې د الکسی نوالنی د نننۍ وینا او لاریون څارنه کوي. نو وروسته به له ازادي راډیو سره دا جزئیات شریک کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی جلالزئی. اوس به هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې واړو چې په کومو مهمو مسایلو تبصری او مقالې خبرې کړي دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم په هیواد کې ورستۍ او نامنۍ او پکې د پاکستان لاس لرلو ته اشاره کړي او په دې اړه مقاله او تبصری خبرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان د حقانی شبکې د غړو انتقام له افغانان وخلی تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې د غزنی د والي له قوله لیکلي چې د اندړو په جګړه کې 15 پاکستانی کمانډوي ځواکونه وشل شوي او 15 نور ژوندۍ د افغان سرتیرو لخوا نیول شوي دي. سر مقاله وړاندې لیکي د غزنی د والي سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو بریدونو په سازماندهي کې د پاکستان پوز لاس لري او په یو شمیر حملو کې د طالبانو ترڅنګ د افغان پوز پر ضد جنگیدلی هم دي. د سر مقاله لیکونکي په باور وسلوال طالبان د پاکستان له پوزي او مالی مرستې غیر اتوانی نه لري چې حتی یو ورځ جنگ پر مخ یوسي. سر مقاله لیکونکي لیکي په غزنی کې د پاکستانی کمانډویان وژل کېدو ته په کتو باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. ویساخ خپلواکي ورسپانې هم د وروستۍ پیښو پاړه په یو جلا تحلیلي مطلب کې افغان حکومت پړبللی چې ولې د دغه ډول حملو مخه نشي نیولی. دا مطلب لیکوال لیکلي وروستۍ حملو ته په کتو پوښتنه دا ده چې اوس ملامت څوک دی. دښمن په هر حالت کې د فرصت په لټه کې دی او چې موقعه په لاس ورشي خپل کار کوي، خو هغوی چې د ولس د ساتنې مسؤلیت لري څه کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی ک د پکتیا او کندهار بریدونو ته وکتل شي نو ښکاری چې امنیتي ځواکونه مو په خپل وسلو موټرو او خپل مرمۍ وژل شوی، خو حکومت تر دې مهاله د دې سنځي د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. او هوا دولتي ورسپانې د پاکستان حکومت دی پر ډیورنډ کرخي د خندونو جوړولو پر ځای په خپل هواد کې ترهګر وزپی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي، پاکستان په دې باندې چې د ډیورنډ په کرخه د تلونکو او راتلونکو ترهګرو مخه ونیسي د ازغن سیم د لګولو چارې پیل کړي دي. سرمقاله لیکونکي د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې سترې ستونزې په توګه پر افغانانو د دغه تپل شوي کرښې په سر شخړو اوارولو ته راودانګي او د پاکستان د وروستیو تحرکاتو مخه ونیسي. په سرمقاله کې د یو شمېر سیاسي پوهانو له قوله لیکل شوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان دغه تحرکات بې ځایه دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید تر هر څه د مخه پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. وخت په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فرشته جلالزی راغلی ده او دا به د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي. لاغې نوروز ته د نور بستې په ونیزه خبرونه کې چې محمد حدیث پردیسی کوربتوب کوي، د ټولنیز نظام په جوړښت باندې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږي او ملمه ورسره د ولسمشر مرستیال وین ښاغلی نجیب آزاد دی. زما د لپامه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو په فاتحه کې برخه واخیسته. جمهور رئیس غنی وروسته په پکتیا کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې هلته د یو شمېر عمل منفیه ځایونو د جوړولو ژمنه وکړه. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه د چای په هوټل کې یا په یوه چای خانه کې نن چاودنه سوي چې دوه ملکی کسان پکې وژل سوي او اته تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خلکو په منځ کې شوې ده. ولسمشر د په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکه برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه نیول شوي دي. د لوګر د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په برکه برک کې تیره شپه پوځي عملیات شوي دي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی او نن به په سعودي کې د عراق او سعودي عربستان له استازو سره خبرې کوي. په روسیا کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشي سو. پر هغه باندې د مسکو یوې محکمې پر قانون په مکرر ډول د تیری په جرم د 20 ورځو زندان حکم کړی و. الکسی ناوالنی به لکه څنګه چې د هغه ویاندي ویدي نن وروسته د روسیې په استرخان ښار کې د خلکو او خپلو پلویانو یوې مظاهرې ته چې اجازه یې اخیستل شوې ده وینا وکړي. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د راغونډولو لپاره جوړ شوی و. په دغو پخوانیو ولسمشرانو کې باراک اوباما، بل کلینټن، جیمی کارتر، پخوانی ولسمشر جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش و چې اول وار و چې د امریکا 15 ولسمشران په یوه مناسبت داسې یوې غونډې ته رایوځای کې شوي و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نننې خبرونه موضوع مو دا ده چې د ټولنیز نظام په جوړښت کې ځوانان څومره رول لري. په همدې مسله سره غږیږو. د نننې خبرونه ملمه مو د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب الله آزاد دی د تموبل نور کړی لنې کمر غسمنګ بل نه منلې خبرون ترغله آزاد صاحب ډیر خراغلی خبرونه ته
مننه سلامات اوسئ
کور ودان. آزاد صاحب تاسو ته راګرځو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع پر اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ او یا که ل قدرمن ملمت څخه کوم مشخصه پوښتنه لري مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0909 40 15 40 0-2-2-15-55 تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. آزاد صاحب، غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې مشخصا د ټولنیز نظام په جوړښت کې افغان ځوانان څومره رول لري، په دې برخه کې څومره رول لوبولی، او په دې باره کې پیل کې وړم نظر مو اخلم.
مننه. کور ودان د ټولنې په جوړونه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو دا یو طبیعي شی دی چې د ځوانانو هغه انرژي، هغه توانایي چې ځوانان لري، هغه بېله شکه چې نه یې کشران لري او نه یې د پاخه عمر کسان. د پاخه عمر کسان په ذهني لحاظ باندې تجربې ډېرې دي، پوهه یې لوړه وي، اما هغه انرژي چې ځوانان لري هغه یې نه لري. نو په کل کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د ټولنې په جوړونه کې تر ټولو مهم رول ځوانان لوبولی شي. دا چې په افغانستان کې ځوانان دا رول څنګه لوبولی شي، څنګه لوبولی او تر کومه حده یې لوبولی دی، پر دې باندې به خبرې وکړو. بې له شکه چې په افغانستان کې د اوسنۍ حالت چې له بده مرغه موږ د یو بدې جګړې سره مخ یو، اما که وکتل سي هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه په بېلابېلې برخې کې، په سیاسي برخو کې او که په ټولنیزو برخو کې، په اقتصادي برخو کې، همدغه ځوانان دي چې د تیرو لسو کلو راهیسې ډېر مهم رول لوبولی. که چیرې موږ د رسنیو څخه نیولې، یعنې په رسنیو کې د کارکوونکو څخه نیولې، بیا د دولت په ادارو کې، او بیا که چیرې موږ د افغانستان د هغه سرشمیرنې یوه غټه برخه راواخلو، دا هم ټول ځوانان دي. نو بې له شکه چې ځوانان په افغانستان په ټولنه کې د ملا تیر دی، اما ولې نه دي توانېدلي چې هغه لاسته راوړنې چې یوه ټولنه اړتیا ورته لري یا توقعات ځینې کېږي هغومره لاسته راوړنې ولري. د دې مهمه برخه دغه ده چې زموږ ځوانان د یو ډول ویرې سره مخ دي. ویره دغه ویره چې د اکثره ځوانان چې ما ورسره لیدلی دي او یو له هغو څخه زه خپله هم ومه، چې په دې اند باندې چې موږ یو ناتوانه نه بیلابیل ساحو کې یو ناتوانه ځوان یم، او د ډیرو دغه خلکو سره دغه ځوانانو سره مخ يم چې دغه توانایي تر ما ډیره دی، پوهه تر ما ډیره ده. نو دا په رواني لحاظ منفي تاثیرات لري. کله چې ځوان په دې فکر باندې سي چې منا دغه ډګر ته د سیالي ډګر ته وروتو د پاره ته سیالي سخت ده، خلک ډیر دي، برخوال ډیر دي، پکې زما هغه ځای به چیرې وي، دا په خپل یو ډول ټول نشاته بیاي. او بل مهمه برخه دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه حالت دی، زموږ هر ځوان دا هڅه کړې ده او دا هڅه کوي چې هغه د پیونه یو ډول سیاسي فعالیت ولري، که هغه په مستقیم ډول په ادارو کې کار کول دي، که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې وي. اما که چیرې هر ځوان په هر ساحه کې، یعنی که یو بزګر دی، په خپل بزګری کې هغه انرژي چې دی لري هغه ته مصرف کړي، یعنی زموږ مشران هم دا وایي، موږ هم دا وایو چې د زده کړو خواته مخه کړي. اما ډېر وخت اوس د افغانستان شرایطو په کتو سره ډېرې ځوانان په هغه حالت کې چې هغه اوس ډېر ناوخته سوی دی. مثلا یو ځوان د 15 یا د 10 کلو ترمنځ دی، د پټول ژوند کې زده کړې نه دي کړې، او دا یو لوی قشر دی د افغانستان. نو یوازې دا هڅول چې ته د زده کړې وکړې هغه دپاره اوس دا ناممکنه خبره ده، اما د ده دپاره هغه څه چې دی په ځان کې ویني، یعنی هغه استعدادونه، هر شخص یو ځانګړی استعداد لري. هر شخص، یو ځوان کولی شي چې بهترین نجار شي، یو ځوان کولی شي چې بهترین موټروان شي، یو ځوان کولی شي بهترین بزګر شي. دا هغه قشر که چیرې د دی دپاره هغه موسې چې په تیر کې وي د ځوانانو د روزنې لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره چې کارونه کولی، که یغو په سم ډول هغه بهرنۍ موسې یا بعضی افغاني موسې یوازې د یو برخه نه ونیولې چې ځوانان د مثلا زده کړو ته مخه کې، هغه ځوانان چې د زده کړو په مرحله کې دي هغه په خپله هم زده کړې کوي، اما یو لوی قشر دی چې پاته سو. همدغه لامل سو چې ټولنیز جوړنه په ټولنیز سولې باندې ولاړه وي. کله چې ځوان په یو ډول د ناامیدۍ خواته ولاړ شي، یعنی ټولنیز سوله له منځه ځي، دای په کور کې هم له بد برخورد سره مخ کیږي، خپل هم بد برخورد کوي په ټولنه کې.
تاسو به خسته خبرې قطع کوم، دوه تاسو نه خبرونه زما خستنه کوم چیرته سم خستنه کړی وي. تاسو وایي چې بلې ځوانان مشکلات سره مخامخ دي او باید مبارزه وشي چې په هر شکل وي، کنه دوه مسلې را منځته کی. یو دا چې تاسو مر سره موافق یاست چې مونږ افغانستان یا افغانی ټولنه او سنتي ټولنه ده. بل موضوع دا ده چې څو لسیزې کېږي افغانستان له جګړو سره یعنی مخامخ ده او ګڼې ناخوالې دوی. تاسو څه فکر کوئ چې کوم لاملونه دي چې ځوانان د دې لامل شوي چې ځوانان دې ونه شي کړی چې جرأت وکړي په ځینو مواردو کې ځان ته دا جرأت ورکړي چې رامخته شي او دوی په یو شکل په ویره کې دي؟ کوم لامل دي دا چې موږ سنتي ټولنه یو یا دا چې له جګړو سره دا څو لسیزې کېږي موږ مخامخ یو دې هم تاثیر کړی ستاسو نظر؟
دواړه برخو تاثیر کړی دی. ګورئ حتی په یو کورنۍ کې دا یوازې سنتي ټولنه موضوع نه ده، په ډیری یو ټولنه کې یعنی د افغانستان د باندې ټولنه کې هم د ماشومتوبه کله چې مور او پلار ماشومانو ته وایي چې مثلا دغه ورور دی دغه خور دی تر تا ښه ده یا ښه دی په زده کړو کې په سبق کې یعنی یا په نورو د کور په کارو کې کنه، دا دغه ذهنیت د هغه ځایه پایل شي دی ماشوم ته، له هغه ځایه د تداویره پایل شي. دا یوه برخه چې دا په تقریبا د نړۍ په بیلابیلو په هر ځای کې ده، نه یوازې چې هلته یعنی غربي ټولنه دي چې سنتي ټولنه هم نه ده او هلته دغسې ناخوالې او جګړې هم نشته، اما د دې ستونزې سره هلته ځوانان مخ دي. په افغانستان کې له بده مرغه هم دغه شی ډیر دی چې هغه ټولنه چې مثلا کلیواله ټولنه ده، هغه کورنۍ چې د زده کړو څخه محرومي کورنۍ دي، هغه یوې خواته، حتی هغه کورنۍ چې په کابل کې یعنی پلازمینه کې اوسي یا په لوی ښارونو کې اوسي چې د زده کړو زمینه ورته مساعده خپل اولادونه لیږي، هغه هم خپل زوی د بل د زوی سره پرتله کوي چې د پلانی زوی یا د پلانی لور خپل لور دغه سره پرتله کوي. دا په خپل رواني لحاظ دا ماشوم شاته بیایي او هر څومره چې د عمر تیریږي دا شاید د سره مزل کوي. دوم برخه دا ده چې هغه ناخوالش په افغانستان کې وي، هغه ناخوالې چې وس هم په افغانستان کې روان دي، دا هم د ځوانانو ته یو ډول دغه شی منفي ذهنیت ورکوي چې کوکه دا هر څه باید یو سیستم جوړ کړي. بې له شکه چې سیستم یعنی حکومت یا په کل کې دولت مور او پلار رول لري د هیوادوال لپاره، او هیوادوال ټول اولادونه دي، دا کار د مسولیت د دولت دی، اما دا دولت په کل کې بیرته دغه خلکو جوړیږي، دغه ټولنه څخه هر ځوان هغه تغیرات چې دی غواړي په ټولنه کې. مثلا زه په یو کوټه کې نه موضوع غواړم چې کاش کې دا هر څه دغه ډول وای، زه یو خاص تصویر جوړوم خپل، نو دغه تصویر کې زه بیا ځان نه وینم، زه د یو نقاش په حیث باندې دا تصویر جوړوم او په دې تصویر کې زه هغه څه غواړم چې زه غواړم، یعنی دغه څه هر څه د ګل ګلزاري، اما د تصویر ته زه یوازې د یو نقاش په صفت چې ما نقاش کړی او که چیرې زه خپل په دې تصویر کې وګورم چې زه څه کولای شم په دې کې، زما ونده څومره ده، زه په کلی کې یو کلیوال یم، زده کړې نه لرم، هم په دغه کلی کې زه څه کولای شم، د جمعه د رغون نشرو تر د کلیوالو تر ستونزو حلولو لپاره، د اوبو تر لګولو لپاره، لپاره دغه څه چې زما په واش کې دي، کچیر زده وکم هر ځوان په خپل ساحه کې هغه کړنه چې دی د بل چا ستو حقوق تر خپل حد هغه وکي، دا ستونزې حل کیږي. اما بیرته زستا سو دغه پختن تر ازما چې ځوانان ولې یو ډول بې جرأت سوي دي، یعنی هغه جرأت لري، یو خدای دی چې افغانستان په ډیر چټکی سره پرمختګ وکړي. پرمختګ په دې معنی ډیر خلک دي چې د زما دي خبره سره په لومړي سر کې هغه ولري، یعنی یو ډول مخالفت ولري، موافق نه یي، اما که چیرې موږ د 2002 ته ولاړ شو، هغه ټولنه چې د طالبانو د نظام په حالت کې و او دغه نه دا په دی خو سیده په ستونزې ډېرې وي وس همسته، اما په ناڅاپ ډول مثلا دلته زو وسله آزادۍ پر رادیو کې ناسې مدلته په افغانستان کې وس شاوخوا خپل هغه ملي رسنۍ چې موږ درو داتیا شاوخوا تلویزیونونه لرو، همدارنګه پوانتونونه دي، همدارنګه هر ځوان حتی نالوسته ځوان د ټولنیزې رسنوي سره تړلای دی، فیسبوک دی، ټوئیټر دی او نورې رسنۍ دي، د نړۍ سره وتړل سو یو ډول په یو ډول نه یو ډول، دا خپل یو ډیر چټک پرمختګ دی. دغه پرمختګ په دغه کې هغه خلکو منډه وکړله چې په یو ډول نه یو ډول امکانات درلود، یا د یو شتمن زوی وو، یا د یو چارواکي زوی وو، هغه چې د په څنګ کې وو، هغه په صنف کې ناسو، هغه په کده باندې په یو اداره کې د تر څنګ کار کوي، هغه دغه ته ناهیلي پیدا شو، هغه د فکر وکړ چې دا مزل زما لپاره ډیر وګړ دی او دا خلک زما څخه ډیر مخ ته ولاړل، که چیرې دغه د لس کلو مزل چې موږ کړی یا د دولس کلو مزل کده په خپل طبیعي ډول باندې تلل والا وای لکه نور هوادونو مس دغه سلری تقریبا لکه موږ چلو لوکن لکه هغه د 50 کلو یو ځوان چې یو ماشوم چې پیدا سو دی دغه ټولن صدا روان دی روان دی روان دی تر دانه نه پور هغه د انګزام سره ګریجولی کرا کرار دی وسره تللی دی وسره موږ ته د هر څه نڅا پرغله مزل ډیر تیز سو خلکو چې امکانات درلود هغه ځوانانو یو تر لاس کړل هغه نور په اوټما ډول پر روانی لحاظ بجرتی وس احساسوي.
بله آزاد صاحب تاسو ته بیرته راګرځم ورزو یو وقفه اخلو بیرته قدر منوریدونکو له خپل مل مسره بحث ته ادامه ورکو تاسو اړیکه امر اخلو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې آزادی ویب @ rfeerl.org.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. بلې آزاد صاحب ورزو یو څو اوریدونکو راخلو. فکر کوم لقندار څخه اړې کلرو مهرباني خبرونه ته خرخلې د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کوم مشخصه پښتنه هم لري. بلې تاسو غاک منګل رو مهرباني بله. او اختر محمد وروره آواز دې مونږ سم نه ورو کلګ موقعیت ته دې تاخير ورکې چې په شفافه توګه وورو مهرباني. او اوس لګ بهتره شو مهرباني اختر محمد رو. بله مننه ورور ستاسو نظر مو واورید نو په دې وروسته آزاد سه به تفسیرو کې ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو. به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
سلام بدر از قندا ثاني امروز برنامه
بده. خوش آمدین بدر به برنامه، بفرمایین.
خوش باشین. میخواد یک پرسان از ملمتان میکنم یا یک نظر بسن مزم پرسان نیست از آزاد سه بخشی است که در مطبوعات خودتان کار میکنن در خودتان در حصه جوانان در جامعه کدام خدمات و کدام خدمات به نظر دارین؟ یک و دوم نظر دیگه سر بود پشتو داد میگم گفتن مادر یا نظر داشتی کم جوانان از مش فاری لسانس ده کچی تخم اصلون ده مستوی ده کچی تخم حالا به کار ده تبیره هده او
بله استاسو غقت شو خو پیام مو واخست. دو پختنی لرلی یو بل اوریدون که امرا خلو بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
از دلال آباد من تماس نیوله ده خالد احمد.
خالد احمد اخبرونی تخراق لی میره بانی ورور
یواندی و سای سلامون ازاد سیبتا ورور از ما قطعه پشنیخات ده
میره بانی
آزاد صاحب خو ډېری خاږي خبرې وکړلې خو مهمه خبره دا ده چې ملت ځوانان قرباني ورکوي خو بیرته د خپل حقوقو د ترلاسه کولو څخه عاجز دي. یعنی دولت نشي دوی ته هغه سهم ورکړي هغه حقوق ورکړي چې کوم واقعا دوی د هغې د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي په کلونه کلونه باندې زده کړې وکړي او بیا نشي کولی چې حتی یو عادي وظیفه یو عادي موقف ترلاسه کړي. نو زه له ده نه دا هیله لرم د ځان په صفت د ولسمشر سره او یا د نورو مربوطو چارواکو سره د ځوانانو د حقوقو په مطرح کولو باندې بحث وکړي.
بله مننه ورور خالد احمد له نګرهار نه اړیکه نیولې وه. ورزو یو بل اوریدونکو امر اخلو بفرمایئ شنوندې عزیز
اسکو. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خراغلی.
صابر مومن د نګرهار نه خبرې کوم.
مومن صاحب خراغلی خبرونه ته مهرباني.
خوشاله او استفتات من منوتا او کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تقدیم مون بعد سلام مزم یو ځوان ما او زما په دې دولت کې زخمی شوم.
ښه
بیا می دا دواړه سترګې خراب شوې. رئیس جمهور امر پیسې مې سیم راکړو رفت احمد ټکټ هم راته راکړو وزیر په دوسیر استری وزارت داخلي چې تبکې لري تر دې تعمیل کا چې تعالی موږ تکاوت کو نه خو درې جمهور فرمان ما سره دی احکام لري سره دې څنګه چلو کومه زموږ ځوانان نو به خلاف غلط ده صاحب
بله مانا نورور آزاد صاحب تاسو پختنه یاداش کړه یو بل اوریدونکو کیمرا اخلو خو اوریدونکو ک د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کین نو به تر به وی به فرمایئ شرمندې عزیز از کجا تماس گرفتین تاسو غږ منګرو مهرباني
بله سلام علیکم
وعلیکم د رادیو دې بند نکورور چې تاسو غږ مو سم شکل وو
مننه علاوالدین خپلواک هم د ګیرو
مهرباني خپلواک صاحب خرات لخبرونه ته
مننه د ګران معلومات مو سره خلاص وایو او پښتنه مې ان معلومات خداغه و چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالي او د اندړ ولسوالي په دغه تلګه توجه غواړو چې د افغانستان مظلوم ولس د په بل حالات کې دی په بل رنګ کې دی تاسو توجه د معلومات خدمت ده غواړم
bale مننه اورو کور ودان آزاد صاحب اوریدونکو نظریات هم درلودل پښتنې ملرلې زینوی د خو کټولې سره د پښتنې زینې پښتنې داسې وی چې بیکاری موضوع او محرومیت موضوع په دې رابطه باندې مهرباني
بلې یو تاسو لاند لاند جواب ورکم اختر محمد ورو د کندهار څخه تماس نیول او یادونه وکړه چې په کندهار کې ویلا بیل سیمه کې پولیس والو کې داسې ځوانان ستا بای ستا ځوانان ستا امه یو ته توجه نه کیږي هغه څه چې د دې په نوم باندې کیږي تر دې نه ورسیږي بیل شکا داسن دېستا رئیس جمهور هم په وار وار ویل دي چې په بیلا بیل ادارو کې فساد ستا فساد واځي په دې معنا نه چې معنا یو څوک دی نقد پیسې اخلي د شوا په توګه فساد هم دغه دی چې هغه حقدار ته حق نه ورسیږي یا اهلکار ته کار نه سپارل کیږي پر دې باندې رئیس صاحب په تیرو څلور میاشتو کې د بیلابیلو ولایتونو د بیلابیلو سیمو د ځوانانو سره په وار وار ولیدل او د دې څخه غوښتنه وکړه چې د خپل وړاندیزونه او هغه پلانونه چې د لری یا طرح لري غو رئیس ته وړاندې کی دا ستونزسته او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کار کوي موږ ان شاء الله زه خپل هم په دې امید يم چې ژر تر ژبه د غزبانانو د ستونزې حل شي بل ورور د سمي امراس په نامه تماس نیولې و چې هغه د پښتنو زما څخه وکړه چې تر اوسه پورې ما د ځوانانو لپاره څه کړی دي یا د یو ځوان په صفت ما څه کارونه کړی دي نو زه مشخص دی په دې پښتنه په نوم چې د ځوان په صفت زما کارونه په د رسمي چوکاټ کې چې د جمهور رئیس وو د یو بیان په صفت کار کوم او که په کول کې که په کول کې په لاندو ټکي په دا ورته وایم چې د پانتونو سات پاتې سوایم او ځوانان ته مې څنا څه چې زما زده و دا مې ور کړی دي تر اوسه پورې مې په سلګونو مقالې همدارنګ څلور کتابه په څلور ژبه باندې لیکلې دي څنا څه شاعري کړه دا په بیلابیل او هوادونه کې مې د ځوانانو په استاستو باندې د افغانستان په استاستو باندې ونده اخیسته او د دې ترڅنګ د جمهور رئیس د ویان په صفت هغه واز یو محدود ساحه د زما د کار شغه په ځوانو په سپنجری پورې اړه نه لري زه د جمهور رئیس د ویان په صفت د جمهور رئیس یا د جمهوریت ریاست یا په کول کې د دولت هڅه مې کړې ده چې د دولت خبرې تر ولسه پورې ورسوم او د ولسه پښتنو ته جواب ورکوم نو هغه د ځوانو د سپنجری په چوکاټ کې نه راځي یو رسمي دنده ده د دې نو سره خالد احمد ننګرهار ولایت څخه د ځوانانو د پاړه باندې ول چې ځوانان نه دي توانېدلی چې خپل حقوق تر لاسه کړي یعنی
په سیال کې قرباني ورکړي
قرباني ورکوي همدارنګه زده کړې لري او وظیفې نشته تر لاسه کوي د دې جواب هم دغه چې ما د کندهار غورو ته اختر محمد ته ورکړي چې بلې وو مش په دې خبرې او د دې څخه هیڅ څوک سترګې نشي پټولای کله چې د افغانستان د سرشمیر نه کې ډیر لوی قشر د ځوانانو د دغه ظلم هم د ځوانانو سره کیږي بیکاره هم د ځوانانو سره دی اما په دې اړه باندې جمهور رئیس د ځوانانو موینیت هم هدایت ورکړی دی چې دوی باید کار وکړي او لکه څنګه چې مخکې یادونه د بیلابیل ولایتونو ځوانانو راغوشتي په اړه د غوښتنې دلی دی یو ورسره دلی دی د غوښتنې طرح او پلانونه غوښتي دي او خدای دې وکړي ان شاء الله چې هغه متوانی جوړ دوه خو دا کار سم شي صبر مومند ننګرهار ولایت څخه د خپل قضیه په اړه ول چې جمهور رئیس دې ته د خپل فرمان لمخې عدد د علاج د لپاره چې مالی مرسته سره کړې و کوم هوا ته لیږل هم وس د کورنۍ چارو وزارت ته ویل چې هغه پاتې پیسې یا هر څه چې وي هغه دراوړي او د خپل تقاوت وکړي دا کاملا یو حقوقی موضوع ده چې دا ز یواز دا کولای سم چې د دې دوایم چې هغه اسناد چې تاسو پلاس کلری د جمهور رئیس هغه فرمان چې تاسو پلاس کلری هر ډول چې هغه فرمان لیکل سوی دی هغه فرمان سره سم بس تاسو سره چلن کیږي هیڅوک دا نشي کولای هغه کورنۍ چارو د وزارت یو مامور یو کورنۍ چارو وزیر وي چې تاسو سره د تیرای وکی علاءالدین خپلواک د ګیرو او د اندړو ولسوالیو په اړه ویل چې د حکومت خاصه توجه غواړي موږ د څورځي پر دغه باندې اخته یو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د وزارت د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت پر همدې کار کوي چې هر څومره وکول شي دغه ولسوالو د امنیتي ستونزې حل کړي.
بله آزاد صاحب، کبیر تخپل بحث سره وګرځو. یو پښتنه چې ما مخکې مطرح کوله د اوریدونکو له نظریاتو دوی د پښتون نه وړاندې یو اوریدونکو دا مسله مطرح کړه، کزې لکه وضاحت ورکم چې تاسو د ولسمشر د یو ویان په صفت باندې معلوم دار ده چې کافی واټن به مو طی کړی وي او دې مرحلې ته رسیدلی اسي. خدای چې په دې رابطه ځوانانو ته ووایي چې څنګه مو کړی شول چې بل اخره زموږ اساس په دې ټولنه کې چې متعدد مشکلات موجود دي په غي برلاسي شوي او دې زی تر ورسېد یو نور ځوانانو تم کې دی شي
په دې رابطه تاسو پر دې سب لري پټ تر وته مولا سر واچوي خیر خیر کوي. وښه دغه زبای لاندو کوم نه پر څومره وخت لرم زه تاسو
وخت یو شپږ دقیقې لرو
شپږ دقیقې وخت لرو د شپږ دقیقې ټول دغه شته ورکم
نو کېدای شي چې په دې رابطه کوم بل پختنه مشخص و او تاسو مطرح شو بخنه غواړم مخکې دینه چې تاسو ځواب ورکړي. باورونه د دې په افغانستان کې ځینې دا باور لري چې کڅوک و پیژنې نو ته به یو ځای ته رسیږي. کېدای شي دا مثلا تر یو ځای پورې مطرح وي او دا مسله شته، اما دا دلیل ده چې به کوشش نه کوي، کار نه کوي، په ځان کار نه کوي، زحمت نه وباسي. زما د پښتني هدف هم دا و چې په دې رابطه باندې بله
دا شی واځي په افغانستان کې نه په ډیرو ځای کې ستا بل شک دا مشکل ستا دا ناسور ورته وایم دا ناسور ستا چې څوک پیژنې بیا د کار کیږي کنه. اما دا چې تاسو زما په اړه ویل زبرس لړنه ته وایم جمهور رئیس ما په اړه باندې اوریدلی و په 2009 کې په کمپاین کې مزه دی سره و ما آلته ایم لیدلی و ما په 2014 کې مې منډه تړلو سره وکړلې خو ډېر نږدې نه پیژندم هغه رقم چې وس پیژنې. اما دومره خبر و چې زه دوه لیسانس دوه ماسټرۍ لرم په څلور ژبه باندې لیکوال یم او خبرې کولای سم. نو جمهور رئیس خپل از موږ د یو ملګری چې هغه په جمهوریت ریاست کې د جمهور رئیس سره د یو د خاص ولایت په نمائندګۍ حالت سره کتل جمهور رئیس دا غوښتنه کړو چې ما دې دغه ځای ته راولي د دې ویان په صفت هغه مهال زه په هغه ورځ په پانتون کې وم په درس مې ورکوي په صنف کې وم چې دغه ملګري ماته زنګ راکړي ول دغه شی کار مې کړی ما ورته وخندل مال هدي اخر یو مشوره خو به دې کوله. خو خیر دغه نو سمال بيخي سم ده زما ده مزه کا یو طبی شاید هیڅ کله به دا سړی نه وای چې د ملګری د پاره یا د هوا د پاره دا ټول شیان ست د هوا د پاره ځکار کوم د خاور د پاره کار کوم. اما د دې څخه به سړی سترګې پټې نه کی چې هر څو غواړي په یو شمو موقف کې کار وکړي ډیر څه لاس نه وړي ډیر څه زده کړي دا ټول شیان سره دي. نو ما هورته ویل چې بل سم ده دا چې بیا دغه نورسته زړه ډیر ستونز سره مخ شوم چې هغه وژدې کسي دي منا دا هڅه هم وسوله چې اته د باندې دا چې خلکو د خواش هغه بيخي په نظام کې دینه هم دا هڅه وسوله چې زدي ځای ته ولاړ نسمه. اما خبره دغه وا چې زما مقاله رئیس جمهور لوستلې وي زما تر دې وړاندې چې زه د ویان په صفت لاسم مرکه جمهور رئیس تعقیب کړی وي او د خپل غشتنه وای نه جمهور رئیس ما هغه ملګری ته ویلی و چې هغه جمهور رئیس سره هم پیژنې او په نظام کې هغه نه دی هغه د ولایت د اساسټوب په اساسوب د سره خبرې کولې. نو کچېره هر ځوان هڅه وکړي او بیل دې چې د هدف ته زما یو څکل هدف دانه و چې زه خامخه د جمهور رئیس ویان سم. اما په هغه ساحه کې چې ما کار کړی دی په هغه ساحه کې چې زز دکړې لرم هغه ما ټول تمرکز مې پر هغه کړی وو وسیم کوم ډیر کار زه پغه کوم وسم زز چې د دفتر ولاړ سم ز 2 ساعته هدي اقل د کورنۍ لری په یو تاقې ما ز خپل مقالې لیکم ز خپل کتابو باندې کار کوم دا هغه څه دی چې ما ته دغه څه راکړل به له شک چې ستونزې ستا واسطه ستا د کیسې ستا هم په دې نظام کې ستا هم د نور هوادو په نظام کې ستا. اما کچېره تاسو په خپل صاحبانه کچېره یو ډاکټر په خپل مسلک باندې بیا په خپل صاحه کې مثلا یو جراح ډیر تمرکز وکي بهترین جراح سي هغه حتمی نه د چغه د جمهور رئیس سره غواړي هغه تنړی بیلا بیلې ادارې غواړي کيو ډیر تکړه لیکوال وي هغه حتمی نه د چغه د حکومت سره غواړي هغه ممکن نوبل پرایز واخلي نوبل جایزه واخلي یعنی هر ځوان چې خپل ساحه کې دغه شیل ځان او باسي ځان خپل او پیژني کله چې تاسو خپل ځان او پیژندای چې زت څوک یم او زت څه غواړم هغه څه چې تد ستاد نه نه دی هغه ځخ چې ستاد نه نه دی هغه وووره هغه وکړي نور حکومت ملګری ټولنه پر دې باندې فکرونه کې چې د ازما پاره څه فکر کوي یا قضاوت دی څه دی بیل شک چې د د کورنۍ د غړي نه نیولې د یو هیواد رئیس جمهور د ټولنې هر غړی بستا احترام کوي او تا ته به اړتیا لري
bale او آزاد سه بیا د قوخ لرو کلن دمرتوي چې فکر نه کوي چې د دې باور یا د دې نظر لمن زوړل دا بم ډیر ستونزمن مسله وی او ضرور ده چې څه وغوښتل می څه پیغام لري ځوانانو ته چې بل اخره مخکمه دا موضوع مطرح کړ چې عمومي باور دا شته ده اما د دې باور بدلول د دې نظر بدلول د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي
تغه مخکې شمه دا ونه وکړه چې هر ځوان هغه څه چې دای دی دای په خپل ومن چې زه څوک یم په دې باور سي او ځان له یو سیالي څخه وباسي چې د سیالي ډګر او باسي دا لکه یو ماشوم چې تاسو ماشوم ته مشه وای چې ته باید اول نمره راسي په صف کې دغه اول نمره کې او باسي هغه څه چې دای دی په هغه کار وکي د ته خپل خلک مراجعه کوي دغه باور چې دای ولري په ځان باور په ځان باور په ځان فوکس کول او هغه د خپل دنن ژغ اوریدل دغه هغه څه دي چې او زه د دې ستونزې سره مخ وم دا وس زرشتیا هم هغه وخت وایم چې کله زه وس متيقن سم چې ما په ځان باور وکي نو پر ځان باور ته ټول مهم کار دی
ډیره زیاته مننه د ولس مشر مرسیال وین نجیب آزاد سره په خبرونه کې ملو ول تاسو مننه کوم د خدای په امان
سلامات اوسئ مننه